مور زیاته دی فرجیک فشار لامل پری کلامسیا یا کلامسیا لامل بس شفخانه ته تللی او ډیر وځي یعنی بيخي بنا امید کننده ورته ټول ته باوجود دي سمنګ وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي مګر من بخپل کوشش کا ورته ټول ټیم ورک په مرته کو هغه څه به کله بهتر کیدله دا به ماته ډیر خوشحالي جوړه هر څه فصل ترلم دی مليسته وزت په مکو یدي به دا مشومه خاطر لوتل دي دا به ماته ډیر خوشحالي جوړه
مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو ته راځم اغلی لیلا افغان تاسو ته هم هرکلی وایم که په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربې په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ مهرباني
سلامونه نه کیسه کې سره ما لومړی تاسو ته او بیا قدرمنې خور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایسته دا چې زما د قابلیت د دندې لږ وخت کېږي تقریبا څلور کلنه تجربه لرم خو ما په دولتي شفخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شفخانو کې مې کار کړی دی خو زه چې خوشحاله په دې یم چې زه د خپل مریضانو سره د ډېر د حوصلې او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شفخانې ته یا دولتي شفخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې د ولس لپاره خدمت کوم
مننه لیلا افغان صاحب زه به تاسو ته راځم ډاکټر صاحب تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی
تاسو د سیپ کڅوک صادق اوسی سم خدماتو کې هغه په شخصي او دولتي نه واردوار کې خدمت کوي زی مګر بیا سلسله مقدمه مسائل دي مثلا کې د بوکو د شخصي او اکثرا شخصي روغتون نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري ډیر نه چیز امکانات لري یا ډیر کم تجربه هغه په کې کاریږي مګر بعضي د شخصي روغتون هم ستاسو سیبيخي سوګور کې دولتي روغتون ډیر ایکسپرت کارکونکي لري د خې امکانات لري یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د څه خاص فرق نشته د مقصد دا ده چې صدقه اوسي که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي
مجهز شخصي متسه د دولتي روغتونونو خپل مشکلات ډیر لري امکانات نه لري مګر یو خبر ده چې په دولتي روغتونونو کې د سټپس ته یعنی ککله یو مریض حقیقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنه د شفت دغه دا امکانات لري نو له وسایل نظر فکر کوم چې دولتي روغتونونو ډیر عاجز وسایل نه لري موږ
آغلی افغان تاسو کپ دیار باندې یو څو خبرې وکړي چې تاسو په ژوند کې هغه کوم کیسې دي چې تاسو غواړي یادونه وکړي چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي بله افغان صاحب زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو یو دوی داسې یوه یا دوې کیسې چې تاسو په یاد وي او تاسو یې د یادولو وړ بولئ چې په هغه وضعیت کې چې ډیر خطرناک وو او د یوې ښځې ژوند پکښې ژغورل شوی وي
په داسې خو داسې موضوعګانې ما ته زیاتې راغلي دي خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کړم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله یو مېرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه هغې ورته اوکسی درې دانې سیرونکې اچولې وې نو دردونه یې زیات وو او اتراساون ورته غلط کړی وو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه یعنی داسې وه لکه پلاسنته یې چې مخې ته وي نو هغه مریض بیا دلته ما ته راغی چې ما یې عکس واخېست اتراساون مې وکړو نو هغه کې ما ته مشکلات پیدا شو ما ورته ما شاید دا لما سره دلته ولادت تر سره کړو خطر خو کړو ولادت یې تر سره نه کړو نو دا به تاسې عملیته وي او د الله تعالی په فضل او رحم سره له هغې سره مې زیاته خواري وکړه خو تر یو ساعت یو نیم ساعته کور را سره وه او ولادت په نارمل انداز باندې تر سره شو نو ډیر زیاته خوشاله شوم چې الحمدلله او مګر ماشوم ژغورل شوی ځکه ماشوم ته هغه تیرې ډاکټرې درې اوکس ورکړي وي هغه له هغې سره وژل شوی و ځکه په اتراسون کښې م هغه ډایټ و نو بیا ولادت همداسې ورکړو نو دا زما دپاره یو د خوشبختۍ زیرو چې تر څو مریض له مرګ څخه وژغورل شو او دوی چې مریض عملیات هم نه شو نو په نارمل ډول یې ولادت ترسره کړو.
مننه افغان صاحب. ډاکټر صاحب نیازی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر کومه د یادولو وړ کیسه ده چې ستاسو اوس په یاد ده چې داسې یو وضعیت راغلی و چې د یوې ښځې ژوند پکښې ژغورل سوی وي؟
ولا دا زما خو په یو غټ ډېر غټ مټرنیټي شفخانه کار کوو، داسې ډېر واقعیت راغلي. خو په یو واقعه سې بېخي مې په یاد کېده، د یو مریضه وه له هغه نه راغلې وه، چاریکار له ښار نه راغلې وه. دې ماشوم هغه یو کلینیک سوی وه او دې ډېره زیاته وینه ضایع کړې وه. کله چې موږ ته راغله نو فوق العاده دې فکر وکړ چې بېخي یعنی موږ فکر وکړو دا نوره مړه ده چې هم نه لري. خو بیا هم ټیم ورک سلو ورسره کوشش هم وکړو. تقریبا موږ هغې ښځې ته لس پوینټه وینه ورته ورکړله، عاجل هم دې ته ټیکټومي وکړله. خو ډېر هغه کوشش هم ورته ډېر وکړو. خو دا مریضان بېچاره شپږ ماشومان لرل، دا یوه ماشوم دا یو دانه لورې وه دیارلس کلنه، همدا ورسره وه په یوازې پیل. دا بېچاره به همدغسې دا مې سې لیدله، بېخي زړه به مې هغه کېده دې ته ته ګوره که دا به مور ته څه شی اوسي، دا ټول بېچارهګان خوارېږي. خو د خدای په هغه باندې او د ډاکټر صاحبانې موږ ټول ټیم ورک په هغه باندې هغه مریضه وژغورل سره په سبا سې هغه ولاړلم، هغې خبرې وکړې، کېناستله، ډېر شکر مې وویسته او ډېره خوشحاله سلم. دا د عنقریب نږدې وخت قصه وه.
ډاکټر صاحب، څه لامل کېږي چې ښځې تر دې حده ناوخته سي چې روغتون ته ورسېږي؟
کې مشکلات خو ډېر دي. یو له هغه مشکلاتو نه اقتصادي مشکلات دي. اکثرا د موږ د خویندې میندې چې دي اقتصادي مشکلات لري، د هغه له نظره کوشش کوي چې لاړ نه شي په دې کور کې اولاد پکې. بل دی بې سواده دي، دې په خطر نه پوهېږي. بل ډېر ماشومان دي، دې فیملي پلاننګ نه کوي. ډېر تعداد اکثرا هغه مریضان چې اختلاطي کېږي هغه ټول هغه هغې چې د ګران ملټیپر یعنی دي له شپږو له اوو ماشومان نه ډېر وړي، د لس ماشومان نه معلوم ماشومان دوی خپله په دې ده. او بل ماشومان وقفه پکې نه وي، دوی ماشومان زر راوړي، مور ډېره ضعیف وي، ډېره ناتوان وي، کم خون وي. په دوران د عملګي کې دوی انټینیټل کیر نه لري، په ډاکټر ته نه ځي. نو دا ټول عوامل دي سبب کېږي چې دوی او بل دی کله که دوی یو هغه ته لاړ شي کلینیک ته لاړ شي هلته دوی د هر څو نه وویل شي یعنی هغه ډاکټر صاحب یا مقابله صاحب ورته ووایي چې تا ریس کې موږ تا ته نه شو هغه ولاده درکولی تا پر خطر دوی خپل شالګي کوي چې نه موږ هر رقم کېږي موږ ته همدلته ولادت راکوي موږ یا پیسې نه لرو یا امکانات لرو نه شو تللی. نو دغه عوامل عمده دي چې دا سبب دي کې سمیندې تر دې حالته رسي.
ښه. او افغان صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د ډاکټر صاحب خبره واورېدل چې دوی ویل وایي ځینې خلک په فامیلي پلاننګ باندې نه پوهېږي. خلک څه کولای سي چې فامیلي پلاننګ ته مخه کړي یا معلومات ترلاسه کړي ورسي په دغه مورد باندې ځینې هغه معلومات چې سته هغه ترلاسه کړي؟ ستاسو په نظر څه کولای سي خلک؟
لومړی خو باید عامه پوهاوی دی چې ځکه چې په افغانستان کې که چېرې عامه پوهاوی وي.
بلې، ستاسو غږ راځي موږ ته
اوري. لومړی خو باید عامه پوهاوی دی چې په افغانستان کې باید ځکه عامه پوهاوی د طب په برخه کې کم ده چې تر څو هغه بانډه یو کلو ته عامه پوهاوی ورسېږي انشاءالله. نو غونډې مېرمنې مې په دې باندې اګه چې تر څو د ماشوم کله چې ماشوم پر نس وي نو کولی شو یا شفانو ته لاړ شي. او دویمه موضوع د اقتصادي مشکلات دي چې زیاتره خلک اقتصادي مشکلات سره زیات مخ لري. او درېیمه موضوع زیات څوک اقتصادي مشکلات لري نو هغه هڅه کوي چې باید زه دولتي روغتون ته لاړ شم. خو بدبختانه چې زموږ په دولتي شفخانو کې هم ځینې ډاکتران دي چې هغه د مریضان سره ښه وضعیت نه کوي او ځکه دولتي شفخانو ته مریضان زیات راځي نسبت د شخصي، ځکه شخصي کښې خو پیسې اخیستل کېږي او دولتي مفته کار دی. نو هلته دې مریض ته دومره توجه نه کېږي. زیاتره مریضان هم زړه نه خطوي چې تر څو دولتي شفخانې ته لاړ شي او هلته ولادت ترسره کړي او نه شي کولی چې د اقتصاد د وجې نه بیا شخصي شفخانې ته ولاړ شي. نو دا عمده مشکل دی چې په افغانستان کښې زیات رول لري. نو د دې سره هم زیات مشکلات دي. د ولس خلکو سره چې دا غوي د ځینې مشمان په کور کې پیدا کیږي، ځینې ما مېرمنې د مرګ سره مخ کیږي، ځینې مشمان د مرګ سره مخ کیږي. نو دا دوه عمده لاملونه زیات په افغانستان کې.
ډاکټر صاحب نیازی، تاسو د افغان صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو د دوی د خبرو سره موافق یاست که دا ستدي چې دولتي روغتونونه یو بهتره یعنی یو بهتره انتخاب کېدلی سي ستاسو په نظر؟
زه بیا دې قابله صاحب په نظر سره هیڅ هم نظر نه یم، ځکه په دولتي روغتونو کې داسې نه داسې هغې اسه داسې د مریضانو توقع ډېره ده. په شخصي روغتون کې خو داسې هیڅ یو ډاکټر یا یو مریض لري یا دوه مریض لري، مګر په دولتي روغتونو کې هلته په هره شپه مثلا دیارلس واره ډاکتران نوکري په دې هم په ولادت کې هم او پی ډي کې هم لیبر روم کې هم های ریسک مریضان کوري هم سیزاریان کې دا ټول هغه کوي. یعنی دلته مریض هغه نه ده برخورد خراب نه ده، هلته کار لور ډېر ده. فقط مریض فکر کوي چې ما ته څوک توجه نه کوي، ته رالی کې کوي، داسې نه ده. یو مریض اختلاطي سي هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه داسې خو نه داسې هغه داسې پوښتنه بنی هغه نه به وارسي نه وي، هر څوک په خپل زړه وي. په دې خبرې سره زه هېڅ موافق نه یم. او ما په فکر باندې چې د دولتي شفاخانې سي دي هغه بهتره دي، ځکه په هغه هر سوی ډاکټر ده، په هر سوی ځکه. نو ما په فکر دا کار غلط ده چې ډاکټر صاحبان وضعیت خراب کړي. ډاکټر صاحبان وضعیت قطعا خراب نه کړي، مریض هر رقم سي، مګر د مریضان توقع ډېره ده. ومو لکن دا ټوله امنه په هغوی کې دی چې اول ریسي مریض اول په پی ډي کې ریسي، دی اول پوښتنه کوي چې فلانه قابله استا یا فلان ډاکټر سره زه ورته وایم چې وخوري ته یو ځل صبر وکړو، که تا کار چا ونه کوو، که تا په قصه کې څوک نه شول، پس له هغه واسطه وکړو. واسطې ته ضرورت نشته، موږ خپله خلک دا زمینه مساعدي خپله، موږ دا ټول چیز درنه ناپوهي نه کیږي. که دی پوه وای، دی باسواده وای، دی ایجوکیټ وای، دی هېڅکله دا شندې پیدل دا نوبت ده، دا هغه ته پروا نه کوي. یو مریض های رسک هغه دوهمي زه به وخت لرم، ما به دی وایي نه، موږ باید اول اوسي، داسې دی نه اوسي، دا مریض ارست د توجه ته ډیره ده، اول به قبل قدم کړه.
یعنی وضعیت خطرناک
دی. بله بله، هغه وضعیت خطرناک یغه ول کی، او هغه څه وخت لري نورمال ډاکټر هیڅ کله داسې نه کی چې یو مریض په خطر کې، یو مریض د هغه عاجل ضرورت لري او دای په قصه کې نه اسې امکان نه لري. مګر موږ مرو د ټوم سه موږ د خلکو توقعات دي.
ډاکټر صاحب افغان صاحب او ډاکټر صاحب نیازی، زه به بیرته له تاسو سره یم. دا د تلیفون شمیرې به اعلان کوم که زموږ اوریدونکي غواړي چې زنګ راوهي. اوریدونکو که تاسو غواړي چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، د تلیفون شمیرې دا دي 00420221240501 او د واتساپ شمیره ده 00420221240601. تاسو پر واتساپ باندې موږ ته په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې خپل پیغام هم پرېښودلی سئ، او موږ به ستاسو پوښتنې د خپلو میلمنو مخې ته کښیږدو. له افغان صاحب، تاسو د عامه پوهاوي خبره وکړله، په دې مورد باندې حکومت څه کولای سي چې باید د خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي؟ ځکه چې دا د عامه پوهاوي پروسه خو د روغتیا وزارت لخوا څخه فکر کوم چې دا 40 کاله روانه وه. نو ستاسو په نظر آیا دا پروسه تر هغه بریده پورې کامیابه نه ده چې باید څومره وای؟
نه، فکر نه کوم که دا پروسه کامیابه شوي، ځکه په ځینې ولایتونه دي چې هغوی کې عامه پوهاوی نه دی شوی. ځکه ما بیا په داسې لورو پرتو سیمو کې هم وظیفې جوړې کړي، ځکه د هغې د خلکو هغه وضعیت او هغه مریضان د هغوی هغه حالات چې ما لیدلي دي، نو فکر نه کوم که هغوی ته د عامه پوهاوی رسېدلی وي. که چېرته هغوی ته عامه پوهاوی رسېدلی نو بیا په دې وضعیت باندې نه شفقانې ته را تلل او نه بیا داسې به عمل اجرا کولو تر څو دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. نو د اوسني حکومت نه خو هېڅ هیله نه شته دی، ځکه چې اوس خو بیخي وضعیت د افغانستان خراب دی او اقتصادي مشکلات هم زیات دي، او بیا هم هیله ترې لرو چې باید عامه پوهاوی زیات شي تر څو زموږ هر کلي او هر ولایت ولسوالۍ ته عامه پوهاوی ورسېږي، تر څو زموږ هغه امیدوار میندې هغوی ته خبر ورسېږي، تر څو د خپل ځان د خپل اولاد ماشوم نه په ښه توګه
مننه. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی ژغ به واخلو. مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
خوی تاسو سلام او میلمنو ته سلام. محمد همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
همدرد صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره. فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. موږ هڅه کوو چې که دوی بیرته تلیفون راوکړي موږ به د دوی زنګ پورته کړو. ډاکټر صاحب نیازی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ اوریدونکو ته لطفا د فامیلی پلانینګ په اړه باندې هغه مهم معلومات چې ستاسو په نظر دوی باید باندې پوه سي هغه ورته ورکړئ، مهرباني وکړئ.
دی زبر داسې دی ته وایم چې اکثرا د منګه دا میندې چې راځي دی داسې وایي چې نه ډاکټر صاحب دا ګناه لري، ځکه زه وقفه کوم دا ګناه لري. زه ورته وایم بار بار همدا وایم اوسې تاسې د رادیو له لارې دی ته وایم چې خویندو اسلام کې حتی اقل که نو که 15 کاله 6 کاله وقفه نه کوي، حتی اقل هغه شی چې په اسلام کې ویل شوي هغه له طریقه تاسې 2.5 کاله دو کاله ماشوم ته شدې ورکوي، بعد له هغه نه تر څو تاسو دوباره امیدواره کېږي تر څو بیا تاسو ماشوم کېږي هغه تاسو مخکینی ماشوم یا 3.5 کالو کېږي. همدغه پروسه سې حد اقل ما اسلام په اسلام په چوکاټ کې د مغه مخکې بوزي سي ده خیر که نور نه کوي. په هر قدم کې کلینیکونه ستا شفاخانې ستا ده په فنډ بیخي فری ورته هر میتود چې دی غواړي میتودونه زخ ډېر دي. که یو میتود دی ته به پوره نه بل میتود که بل نه بل تقریبا 8 میتود دي دی کولی شي له هغه نه استفاده وکړي. دی لاړ شي دی حد اقل کوره یو کلینیک تلر سی هغه ټول ډاکټرانه دی قابلیت دی خزی دی سیاسری دی سینه دی هغه الته بنارینه دی بور سره غي. زه ور نخواهش کوم سه خپل صحت ته د خپل ماشومان صحت ته متوجي وسی او وقفه د ماشومان ترمنځ نظر په نظر کې ونیسی. دا مه هیله درنه
مننه. اوس هم ګورو چې زموږ یو اوریدونکو دی، اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر خور، تاسو سلام او مننه تاسو سلامونه معلم مننه شیدا دغه پښتنو د تاسو نور داش تخره شګیر وزلای شي.
بلې مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، موږ به ستاسو پوښتنه د خپلو میلمنو څخه وکړو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي د دوی زنګونه به هم راواخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته او د لایلا افغان صاحب رابطه هم له موږ سره قطع سوې ده. د تلیفون له لارې موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم واصل کړو. د نیازی صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو په لایلا افغان په خبرو کې واورېدل چې دوی یو اشاره وکړه چې اوس وضعیت خراب شوی دی په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل. د روغتیا د سکتور وضعیت څنګه دی ستاسو په نظر؟
د روغتیا په سکتور کې د ما په فکر کوم خاص تغییر نه دی راغلی، ځکه موږ خو داسې ده کنه صحیح د اقتصادي نظر ډاکټر صاحبان قابل صاحبان واقعا د مشکلات لري، مګر موږ خو خدمت کو وطن کې موږ خو داسې نه ده چې موږ یو رژیم ته یو حکومت ته موږ خدمت کولی، موږ خلکو ته خدمت کوو. د خلکو په خدمت کې هیڅ کوم مشکل نه راغی. مګر ډاکټر صاحبان په موږ وخت کې همغه کار کو اوس یې هغه کار کوي. هو داسې حداقل د سالری په وخت نه ورکول کېږي، یا نسته ده یا مشکلات یا کم سوي دي هغه شایسته، مګر موږ نسو کولی سي دا شیان د یو انسان له ژوند سره موږ مقایسه کړو او موږ به خپل هغه ونه کړو. ما په فکر باندې چې په دې برخه کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی.
مننه. افغان صاحب بیا هم شر غلاست. افغان صاحب د ماشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې وضعیت اوس په افغانستان کې خراب شوی دی. د ډاکټرانو او قابلګانو معاشونه مخکې آیا تر اوسني وضعیت تر اوس وخت زیات وو؟ ش ستاسو ژغ موږ ته نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکئ. افغان صاحب فکر کوم چې د دوی رابطه بیا هم له موږ سره قطع سوه. نیازی صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو
واورئ زه به دغه نه مخکې هغې تاسو مخکېنی سوال په جواب کې ووایم چې په دې هغه کې خو کوم هغه نه ده. فکر کوم دا د یوازې ما د خار خبر تاسو ته وکول که نه، مګر په اطرافو کې هغه کلینیکونه چې بعضې محصولات تمویلول هغه واقعا هغه نسته ده، هغه دسترسي نسته، دوا نسته، هلته هغه کارکنان بیکار دي او دا دغیرات پکې راغلي دي، ځکه هغه مؤسسات چې هغوی کلینیکونه و داسې په اطرافو کې هغې تمویلول هغه نسته او واقعا د دل نظره بیا تغییر راغلی ده په هغه کې.
مننه. اوس هم یو اوریدونکی دی، هغوی به واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
خور احمد همدرد پایلیکا کې هم دام تر ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، په شبکو کې کوم ستونزې ستا تاسو مهرباني وکړئ خپل خبره وکړئ.
مننه. دغه عوامل دي مړینې سیدي خورې کنه، دغه لرې پرتې سیمې دي او همدغه اقتصادي مشکل دي چې خلکو ته خپل اقتصاد اجازه نه ورکوي چې له اول فر نه مریض هغه کې هسپتال ته ورسوي تر څو کله ښه مطلب بیمار خولې ته برابر شي، بیا کوشش کوي هغه یا ورسېږي یا ونه رسېږي. همداسې لاره کې ما خپل یو مریض بوته چې په ډېر اقتصادي مشکل مې مو او بیا په ډېر تکلیفو هغه هسپتال ته ورسېدو، شخصي هسپتال ته چې هغه مریض وکتو یا دا خو ختم دا وای دا هغه اول کې داخل هم کړ، بیا بېرته جواب راکړه، پیسې هم بېرته واپس راکړي وای دا واخله. بیا د یو دولتي هسپتال ته لاړم، بیا هلته هم راته هغوی وویل چې دا مریض خو دې ختم ده. ما ویل چې اوس موږ دا ماشوم ورسره څنګه خښ کړو چې مریض ختم ده، نو دا ماشوم خو تېنه جدا کوي. بیا هغه ماشوم یې ما ته ویلې وای دلته دستخط وکړه، دستخط یې په ما باندې وکړه او یو لس منټه بعد بیرته هغه ډاکټر راغله. ما ته ویلې وای ته ډېر خوشقسمته یې، وای مریض دې بچ شو. نو کنه چې مریض تر ډاکټره پورې ورسېږي، ډاکټر بیا خپل کوشش کوي کنه او هغه انشاءالله بچ کیږي. او دغه په کابل کې یو هسپتال لري رابیا، د هغه په نامه احمد شاه بابا په نامه دولتي ده، چې دومره خدمت پکې کوي چې هېڅ انسان سوچ او فکر ورته کار نه کوي کنه، ټول ټیسټونه دي د مریض کوي. نو اصلي مشکل دغه کې چې تر ډاکټره پورې مریض رسول مهمه دی. ټول اوریدونکو نه زه دا خواهش کوم چې دغه علایم وویني باید د مریض زر تر زره ډاکټر ته ورسوي.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ستاسو پیغام اوریدونکو هم اوریدی، اوس هم ګورم چې نور اوریدونکي همکار می وای چې نسته. افغان صاحب ستاسو څخه د ماشونو په برخه کې پوښتنه وکم، د ماشونو د توپیر په اړه که تاسو څه خبري وکي. مخکې ځینو ډاکټرانو او قابلګانو د نړیوال ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروژو للارې هم یو شمیر ماشونه درلودل، اوس وضعیت څه ډول دی؟ ش فکر کوم چې د افغان سپ سره بیا هم زموږ رابطه قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې دوی ته زنګ ووهي. بلې افغان سپ، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
اوري.
بلې، او ستاسو غږ موږ ته اوس راځي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه و چې که د معاشونو د توپیر په اړه باندې د وروسته له هغه چې طالبان په واک کې سول او د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیستی، د هغه راهیسې د ډاکټرانو او قابلګانو د معاشونو په برخه کې څه توپیر راغلی دی؟ افغان صاحب ستاسو غږ موږ ته اصلا ناراضي. یو دوی خبرې مو واورو بیا مو غږ قطع سي. زه فکر کوم چې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ موږ به وکولای سو چې ستاسو غږ واورو، او اوس هم رابطه بیخي قطع سوه. زه به د ډاکټر صاحب نیازی څخه بله پوښتنه وکم. نیازی صاحب، تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې خلک د اقتصاد په خاطر باندې خپل مریض نه بیايي، اما د دوی چې کومه کیسه وکړله، هغه مریض چې تر مرګه پورې رسیدلی و خو بیا هم دوی مجبور سول چې هغه یوسي، آیا دغسې شبه نه وي چې مخکې د مخکې تر دغه حده پورې چې یو مریض رسیږي چې د مرګ خولې ته ورسیږي، ښه نه دی چې هغه مهال یې و ډاکټر یا روغتون ته ورسوي چې بیا هم وضعیت یې لږ شوي؟
ما خو مننه پوښتنه، ما خو مخکې هم درته وویل کنه چې که دوی هر حد اقل هغه میاس کې یو ځل مېرمنه په دې خپلې امیدوارۍ کې یو ډاکټر ته کلینیک ته بوزي، هغه سې هغوی ارجابي کوي، هغه کې هغوی هغه پیدا کوي، ریرست پیدا کوي، ورته وایي حد اقل هغه دې هغه پوهاوی زیاتېږي. حد اقل هغه که ډېر نه وي، کم خو یو قابله یو ډاکټر یو څه ورته وایي، هغه خو دې په فکر کوي. مګر دوی نه ځي، دوی نه ځي، دوی وینا یا اکثر په دې هغه کې مشران مثلا د خواښې دا ډېر رول لري. هغوی وایي چې ته اوس څنګه ډاکټر ته ځې؟ ما و اته ما لس ماشومان نه وړي، ما زه په ډاکټر ته نه ترته وځي. یا کمبل همدغسې مشره صفت کې و، اوسنۍ ښځې نازدانه دي او زیاتره موږ ښځې مریضان سره ځي، همدا قصې کې نیکبختانې همدا وجه یي چې دوی بیچارګان هغه هر تکلیف لري هغه ویلی نه شي، هغه په پټ تېرې بالاخره هغه سرحد ته رسېږي چې دوی مرګ خولې ته ځي کومه وایي خوش چانس یې راګرځي که نه بیچارګانې په لار کې حق رسیږي.
بله د کوچنی د امیدوارۍ پر مهال باندې یو شزه له کومو ستونزو سره مخامخ کېدای سي ډاکټر صاحب؟ په دې کې د شکرې مرض هم شامل دی.
بله ما ستونزې خو ډېرې دي په هغه کې دوران عملي کې خو ډېرې ډېرې هغه کې واقعات ډېر دي. کمخونی ده سمند ډېر کمخونه کېږي په دې جیک فشار ده سی په جیک فشار کې بیا کېږي سې دي پریکلامسیا او اکلامسیا سې بیا هغه وخیمتر حالتونه دي هغه ته راځي. بیا په ډیابت یا هم د شکر دی د عملګي ده کېدای پکې پیدا هغه کېږي. نو هغه ډېر دي زیاتره میندې په روحي تکلیفو باندې اخته کېږي سې هغه تر ټولو پاته. نو دا هغه مهم نقطې دي سې میندې باید ډېر نظر ته ونیسي.
بله او د اوس هم زما همکار وایي چې افغان صاحب هم راسره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب همدغه پوښتنه ستاسو څخه بیا هم کوم. ډاکټر صاحب نیازی چې ښځې باید د امیندواری پر مهال باندې څه وخوري، کوم خواړه باید وخوري؟
خواړه هر څه چې خوري زیاتره سبزیجات ډېر استفاده وکړي، میوې نه استفاده وکړي، اوبه ډېرې وڅښي، اوبه ډېر رول لري، مایات واخلي هر ډول مایات سي. نور که هغه مهمه نه ده که بعضې وایي ډاکټر صاحب موږ په هغه نه لرو، موږ اقتصادي موږ غوښه نه لرو، مهمه نه ده زه غوښه وخوري، کېږي یا بل پروټین مواد وخوري، یا بلوبیا وخوري، نخات وخوري، دال وخوري، دا یو منبع دی هغه پروټین ده، د اوسپنې ده، د ډېر کومه کوي، شنه ترکاري وخوري، هغه پاڼې لري، دا وخوري، دا پوری کسید لري دا تاسو ماشوم ته تاسو تخپل د ډیره ګټه لیکنو کا دیو واړی سه هغه وکي استفاده وکي لغنه له هغه نه چې شه نن دی کولی سي استفاده وکي دی وجود ته فائدہ رسي.
او په لې تک څومره مهم دی دا وی شې چې مور جوړیږي؟
ډیر مهم ده په لې تک. خو مهمه ده ځکه په دې سه وګرځي سور فائدې ورته لري. یو خدای ته چې دی وینې جریان ښه کېږي، دی متحرکات پیدا کوي، دی اشتها زیاتېږي، دی خپل ځان یو که نور خکه سپورت چې نه کوي داخل همدا یو سپورت ورته دی ته کېږي، دی سي سپورت کې دی ځان تندرست احساسوي. نو په لې تک بعضې موږ مریضان دي چې دوی وایي چې نه دا امیدواره دا باید چور نه خوري، دا باید قرار په جوسي درال کښې نه، هغه خپله په جای کېناستل دی ته تکلیفونه لري، دې ته نور پرابلمونه منځ ته راوړي. دې له خاطره پلي تګ یا کار کول په هغه کې تر خپلې اندازې پورې داسې نه سي بې اندازې تر وسه پورې چې کومه میندې مور څونه توان لري هماغونه د خپل فزیکي فعالیت هم ادامه ورکړي او پلی تګ دم وکړي.
او ډاکټر صاحب د ورځې څومره قدمونه باید واخلي، څومره قدمونه یعنی ریکومنډډ دي و دوی ته یعنی لازمي دي چې یو ښځه تندرسته یا روغه پاتې سي د کوچني پر مهال باندې؟
داسې واضح د قدمو خو کوم مطالعه مې نه کړې، حساب نه مې، حداقل ورځ کې که دی یو ساعت پلي تګ ولري ډېر ورته ښه ده.
او بلې د خوړو د په برخه کې تاسو معلومات راکړل، د پلي تګ په اړه مهم معلومات راکړل. فکر کوم چې زما بلې فکر کوم چې یو اوریدونکی و خو د هغه رابطه بیا هم قطع سوله. د په دې برخه کې چې پلی تګ د کوچني د زیږون پر مهال باندې څومره مرسته کوي، په دې برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ؟
ډېره مرسته کوي. دوی چې پلی تګ وکړي، پلی تګ خپله د ماشوم وضعیت سي ابتدا خپله په دې بطن کې په رحم کې دا خپل هغه نیسي وضعیت نیسي، دا خپل سیګمنټ سفلي په همدې تشکل کوي، ماشوم سر راکته کېږي، دې فزیکي فعالیت څه څومره ډېر ولري په خپل بیخي ډېر منه په اندازه باندې دې د زیږون هغه له نسبت له هغه چانس هېڅ فزیکي فعالیت او پلی تګ ونه لري ډېر زیږېدنې اسانې راحت دی.
او ډاکټر صاحب د دې معنا دا خو نه ده چې باید ښځې دروند وزنونه واخلي او هر کارونه وکړي؟
نه 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 نه، دا دې معنا ما ویلي صرف نورمال فعالیتونه، داسې نه چې دوی فزیکي فعالیتونه ډېر وکړي، داسې نه چې دوی درنده کارونه وکړي. درنده کارونه خپله بیا خپل مشکلات لري، مثلا بیا ابرپشن پلاسنتا ورته خپله دا جوړه سه د هغه په خپل منځ کې خوندي ځي کوي، یا دا داسې خپل د رحم له جدا نه جدا کېږي، هغه به بیخي میند مور ته او ماشوم ته دواړو ته خطرناک ده. نو دروند کارونه صرف هم ویلی سي عادي نورماله فزیکي فعالیت دی.
او د شوزو د پاره چې په کور کې نور شي زور سره نیوي او نارینه باید ور سره مرسته وکړي. د هغوی په اړه باندې به هم خبر در سره وکړو، خو اوس فکر کوم چې یو چا زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زه مخلص نویژم، پوښتنه مې دا ده چې دغه خوندو باندې موږ ویار کوو، دوی نورې خوندې روزلی شته؟
ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. دغه پوښتنه یو بل اورېدونکي هم وکړه. ډاکټر صاحب، اوس به دغه پوښتنه تاسو ته راجع کړم چې دوی مخکې وویل چې آیا تاسو نورې ښځې هم د نسایي ولادي په برخه کې روزلی سي که نه؟ هغوی باید پوهنتون ته ولاړ سي، خپل درس ووایي او د هغه ځای څخه باید فارغه سي او بیا ډاکټرانی سي.
بله،
مهرباني وکړئ.
او دا ورور ډېر ښه پوښتنه وکړه، ون مننه دله. موږ مسې دا پوښتنه وکوله، دا خبر خو بیخي واضح ده. مسې تر څو یو څوک مکتب نه وي، پوهنتون نه وي، هغه په غنه بعد هغه به سره کوم ډاکټر شي، همداسې ده. او ورډ جوزف کې ول نه، همدا اوس موږ ډاکټران روزو، همدا اوس موږ قابلي روزو، همدا اوس موږ په تجدیدیان کې وو، ډاکټر صاحبانو سره په روزل کې کومک کوو، هغوی تربیه کوو. مګر چې کله دوی مکتب نه وي، کله دوی پوهنتون نه وي، نو سره هم به دوی ډاکټر شي. اول باید مکتب وي، بیا پوهنتون وي، بیا بعد هغه نه دوی تخصص په پروګرام کې شامل شي، بیا پس له هغه دوی وروزل شي.
ډاکټر صاحب، په دې اړه که یو څو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، د نجونو تشپژم ټولګي لوړ پر نجونو باندې د زده کړو دروازې وتړلې او هغوی ته یې وویل چې نور تاسو نسی کولای چې ښوونځي ته راسئ، دغه څومره لوی غمیزه د ستاسو په نظر د افغان نجونو دپاره، په ځانګړې توګه هغو نجونو چې غواړي ډاکټرانې سي؟
دا خو ډېر یعنی درته سو اس داسې په خولی نسم ویلی سي، یعنی څونه ما ته غمیزه ده، څونه ما ته د جګرخونۍ د تشویش هغه داسې زه دغه زه خپله له هغه جملې خلکو نه یمه. د طالبانو په لومړۍ دوره کې زه 15 کاله له تحصیل نه پاتې سم، زه په فاکلته کې وم او د دې له سبب زه 15 کاله پس پاتې سلم، او بعد له هغه به ما د دوهم ځل د هغه دوره سره راغله، د جهادي دوره سره راغله، په هغه کې بیا دوباره پوهنتون شروع شو، ما شروع کړ. یعنی ما دا ضربه لیدلې ده. نو زه نه غواړم سي آینده نسل دا ضربه وویني، زه نه غواړم. زه د طالبانو نه هیله لرم، خواهش کوم کله چې دغه ډاکتران یې دا موږ یو بغه اوس نسل ده، موږ خو به زړې سو، موږ به بالاخره مړې سو، خی نور ډاکتر به له کومه سي؟ د تاسې ښځې، د تاسې لورګانې، د تاسې به څوک په تداوي کړي؟ خی له کومه به سي؟ له اسمان نه خو نه راولېږي که نه؟ نو دا خو همدغه واړه لویږي، همدغه واړه باید مکتب ووایي، ابتدایه ووایي، لیسه ووایي، پوهنتون ووایي، بالاخره وطن ته خدمت وکړي. نو دا خو بیخي ماته ماته ډېر یعنی دا رقم زه په دې جګرخونه یم، خفه یم، سیاس نه سم بیانولی دا رقم.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو
یو ځنه یو ځنه یو ځنه ټول ټول ښځې ټول ډاکټر صاحبان هم دا ور ټول ډاکټر صاحبان یو سترس لاندې دي، یو تشویش دي، یو ټول هم دا اعصاب آرام نه دي. ګرچې جنگ نسته، صحیح ده، امنیت ده، مګر دا فورس ده، فورس په موږ ستاده، دا تشویشونه موږ سره ستاده. دا اوس هر یو موږ هر یو لور لرو، هر یو خور لرو، دا خو موږ سره ده. موږ خو ښه، دا خو بې سواده پاتې شول، دا به د بیانده څنګه سي؟ دا ملک به څنګه سي؟ دا تشویش خو موږ ټول سره ستاده.
بلې، او ټول خلک خو د افغانستان څخه کډه نسی کولای چې باید خپلې لونې نسی
کړي. بلې، همدا خبر مکوله. ټول خلک دونه اقتصادي امکانات نه لري چې ټول لاړ سي، او بل تر څو به موږ بل ملک ته تر څو به موږ کډه په شا کړي زوبه، دا به طالبان هغه سي، باید طالبان په دوی پوه سي. که پوه نه سي، فکر کوم سي یا ما په فکر شاید ښځې نور ښځې یو اقدام وکړي، باید هغوی پوه سي. اوس دا اوس په اوسني حالت کې داسې طالبانو ښځې په دې شفاخانې ته راځي چې ډېرې وخیمې، ډېرې په بد حالت کې، چون هغه وخت کې جنګ و، هغې منطقو ته ډاکټر صاحبان نه دسترسي نه لرله، اوس دلته راځي. یعنی واقعا فکر وکړي کله چې هغه مریضان زه وینم، زه له هغه نه به رنځ کړمه. که جنګ بدبخته جنګ نه وای، خو موږ به په هر کونج کې کار کوو، په هر کونج کې دا مریض به په دې سرحد نه رسېده. زه بیا هماغه وخت کې ما همدغه مریض چې ګورم د طالبان صاحبانو ښځې، خویندې، مېندې، یما ورته همدا ورته همدا یو تبلیغ کوم، ورته همدا ورته وایم، وایم ته که ورور دی ده، که خاوند دی ده، که زوی دی ده، ته ورته ووایه چې دغه ډاکټر صاحبانې خو به زړې سي، دوی به مړې سي، نو نورې به له کومه سي؟ خو همدغه نسل باید راوسي چې هغه موږ تربیه کړو، هغه بالاخره یو وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو مه هیله لارم هغه چې همدغه م یو حداقل لږ ځای ذهن روښانه کړي دي ښځو حداقل پوه سي د تعلیم په برخه کې پوه سي دی د ښځې سته تعلیم په برخه کې پوه سي څونه مهمه ده څونه ضروري ده نو دا ډاکتر خو لاویه نه دي دغې خو دا ډاکترانو مکتب ویره ده بالاخره ډاکتري سوي دی دوی خو علاوهی نه راځي په کور کې کېناستونه خو څوک نه ډاکتر کېږي که نه
بله ډاکټر صاحب تاسو د ښځو د مسؤلیت یادونه وکړه د طالبانو ښځې چې تاسو وویل چې په دغسې یو وخیم وضعیت کې تاسو ته راوړل کېږي آیا ستاسو په نظر هغوی دومره واک لري چې و خپل نارینهو ته ووایي چې دوی دې و ښځو ته حقونه ورکړي په داسې حال کې چې په خپله کوم حق شایي ونه لري
حد اقل که نه لري لږ خو به دی خو دغه به خو یو ورځ ویسي دوه ورځې ویسي دوه نفر ته درې نفر ته بالاخره یو جای خو به ونیسي هدا خپل دی خو په ارزښ باندې پوسی دی خو په او کله سره زی هم دغه سره تبلیغ کې هم دغه سره ورته وایي دا به سواد خزه دغه ده دغه رقم ده به سواد خزه دغه رقم ده دغه فرق ده کته سي پويدل کته سي بن کاوه ته بوله په دغه حالت را رسیدلی ته به وکته په سواد به ته معلومات لرله ته بوله دغه رقم رسیدلی مګر دا واقع ده هغه دا غنل چون هغه ټول به سواد ډوري او عجزه ډیر یو مسكين خزي زیاتره افغانان هم دي زیاتره
ډاکټر صاحب د دولت څخه د طالبانو د حکومت څخه مسؤلیت په داسې حالت کې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو د زده کړو مخه ونه نیسي او نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم وکړي او د افغانستان په شر راتلونکي کې ګډون برخه واخلي
او زه فکر کوم چې په دې دولت کې هم ډېر هغه خلک شته ده پوه خلک شته ده هوښیار خلک شته ده او هیله مې همدا ده ورنه متوقع مې همدا ده چې هغوی باید په دې هغه باندې پوه سي دې به ښځو د تعلیم په برخه کې داسې ښځې په یو جامعه کې څه رول لري یو تعلیم یافته ښځه څه نقش لري په یو دولت کې یو حکومت کې دوی په ده په ارزښت زیاتره پوهېږي زیاتره ډېر پوه خلک دي انشاءالله چې یو خپل تصمیم به تغییر کړي او دا مکتبو ته به د انجنونو په مخ باندې پرانیزي
ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ستاسو لوڼې او خویندې نور دغه سنجونې ستا چې په ښوونځیو کې وي او اوس نسي تلای تاسو کولای سئ چې د دوی هغه وضعیت یا احساسات یې له موږ سره شریک کړي
والا یوه هغه وه خپله مونږ په دې کور کې یوه لور مې نه دي خو د لیورې لور مې درته وایم داسې وایم کنه خو پوهېږي کنه د خاوند مې د وریره وه دا نیکبخته ډېر په خوشحالۍ باندې چون شپې مې را نه کړو چې سبا له اول څنګه تر دولسمه هغه کېږي شروع کېږي خو دی ډېر په خوشحالۍ ډېر په هغه باندې دی لاړ زغه یې کړل ځانونه یې اماده کړل لاړل مکتب ته ډېر ښه مسې ښه باعجابه لباس یې اغوستی او ښه ښایسته ټیکره یې په سر کړی و لاړل مکتب ته یعنی کله چې همدا اوس د هغې حالت را پیدا ما زړه راځي داسې یو حالت وای هغې ډېر یو خاصف هم داسې تکه زیړه اوښتې وه سونډې وچې وي او خبره ورسره نه کېده څه خبره ده کول همداسې زړه راتله زړه یې همداسې هغه کېده واقعا ما ته ډېر دردونکې وه ډېره زیاته
بله
دا خو یوه وه یعنې په سلهاوو دا رقم دي په سلهاوو دا خو یوه ما درته ویلي یوه په مونږ کور کې وه دا مې درته ویلي په سلهاوو دا رقم دي زیازه په دې نه ویرېږم چې دوی ټول ډپرشن ته لاړې نیسي دنه زه ویره لرم
موږ ته ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی اوس هم په ژور خپګان اخته سوي دي په دې خاطر چې دوی و راتلونکي ته شی هلی درلودې خو کله چې دوی ته وویل چې نور په کور کښېنی دوی د یو وضعیت د یو رواني حالت سره مخامخ سوي دي
او بل بل بل
او تاسو د حجاب خبره هم وکړله تاسو په خپل هم په همدغه افغانستان کې درس ویلې دي د ډاکټرۍ تر کچې پورې تاسو زحمت ایستلې دي او اوس د خلکو خدمت کوي ډاکټر صاحب آیا فکر کوئ چې د افغان ښځو چې درس وایا تاسو چې درس وایا په دغه کې ستاسو په نظر آیا حجاب نو ځکه چې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغان کلتور او د اسلامي احکامو مطابق پر یو طرحه باندې کار کوي چې د هغه وروسته به بیا شونځي پرانستل سي
خب دا څه دي د ستره لري چې انجن ته دي خزه معلوماتي اوسي په انټرنټ کې دا هیڅ کوم مشکل نه ستپروانه کې اوسي دي یعنی کسوګو واړی تعلیم وکي موزانو رسوي خزونه نه واړی ود کی پروانه کی او مونږ خپل ستر سویلې دا مونږ هیڅ ما مونږ په خپل سما ما ما غلباس ما په خو غوسته ما غوسم دا غندم یم مونږ په لباس کې هیڅ چینج نه راغله هیڅ تغییر نه راغله ځکه په خو ما هم دا غلباس هم دا بجاب نو هم دا ټیکره مې و هم دا مونږ هیڅ تغییر نه راغله نو نه پوهېږم نو څه دی به نور څه تغییرات راولي ما په فکر سره په ښوونځي بې له دې نه د هلکان او د جنوکیو له ابتدا نه جدا و د ابتدایه به صنفونه بېل وو که یو هدی خلتر شپږمه که یو مکتب کې وو اما صنفونه به د هلکان او جنوکیو پخوا هم بېل وو او لیسه خو بې له دې نه د جنوکیو به بېل وه د هلکانو به بېل وه نو داسې کوم استادان دوی غواړي چې ورته نارینه و ته نارینه کې هلکانو ته نارینه کې وښځ جنوکیو ته ښځې کې خو ښه دا مشکل نسته هېڅ پروا نه کوي همداسې دې وکړي مګر ښوونځي دې هیله لرم هیله مې ده خواهش مې ده چې ښوونځي دې پرانیزي
ډاکټر صاحب یوه بله پوښتنه به د طالبانو د وزارت د امر بالمعروف وزارت د هغې اعلامیې په اړه وکړم چې دوی ویلي دي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو یا محرمه سفر ونه کړي له یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړې نه سي په دې مورد موږ ته د ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی په عام عمومي ترانسپورت کې دوی ته ځای نه ورکول کیږي د ورځې چې دوی غواړي کار ته ولاړ سي یو ټکسي یا موټر نه ورته درېږي په دې خاطر چې د دوی سره نارینه خپلوان نسته آیا تاسو له دغه ډول ستونزې سره مخامخ سوي یاست که ستاسو ترانسپورت د وزارت ته خوا څخه دی
نه ترانسپورت موږ د وزارت لخوا نه ده زه هم همدغه شاري هغه کې زه مګر تر اوسه پورې قطعا داسې هغه سره زه نه یم مخامخ سوی نه دي ویلي هېڅ ویلي نه دي سې یا په زه همیشه یوازې په ټکسي کې ځم یوازې په راځم او بار بار په هغه کې دا سړکو کې د دې دا تمځایونه شته ده کنه تلاشي کې د هغه سره مګر نه د کوم شی نه کتلشي کړي تلاشي کړي مګر موږ ته هیڅ نه دی ویلي چې یوالې یوازې یوالې محرم لري په داسې واقعي سره تر اوسه پورې نه مخسب
او هغه ښځې چې د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي دي ستاسو په نظر دغه ډول چلند د ښځو په ژوند کې څومره خنډ رامخته کوي د دوی په تګ راتګ کې
زه فکر کوم چې دا که واقعا دا شی واقعیت ولري او دا کارو کې دا خو بیخي غلط ده ځکه اوس پخوانی وخت نه ده زیاتره داسې کورنۍ شته داسې هغوی هېڅ نارینه نه لري هغوی په دې جنګ کې زیاتره نارینهګان ټول هغه سوي دي یو کورنۍ ده ټول همدغه ښځه داسې همغه کورنۍ سرپرسته ده نو هغه ځان سره نارینه له کومه کې چې ځان سره پسان بازار ته بوزي ځان سره کار چې ته بوزي